السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د مارچ میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحا میرزادم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په جلال آباد کې د ګرانی زیاتېدو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره مرکه هم لرو. خو اول خبرونه له اسرار المؤمن نورو.
خبر پختونخوا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 121 ته رسېدلی. د پاکستان وزیر اعظم په سیاسي مشرانو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د هیواد په بشپړه توګه تړلو تګلارې ته لسره کتنه وکړي. او د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي ټاکل شوې ده چې افغان چارواکي به په راتلونکو څو ورځو کې له طالب کلاوي سره وویني. اوس د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر 121 ته رسېدلی. د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا نن د جاري شویو شمېرو تر مخه تر دې دمه په صوبه کې د کورونا د مبینه کسانو شمېر 640 دی. حکومت وایي د مردان په منګا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر تر دې دمه 9 ته رسېدلی. پر دې سربېره په ډېر اسمل خان قرنطینه مرکز کې 2 او سوات کې 1 د کورونا کیس مخې ته راغلی دی. حکومت وایي په ټولو صوبه کې 168 د قرنطین یا څارنې مرکزونه جوړ کړل شوي چې پکې څه باندې 4400 کسان ځای کېدای شي. تر دې دمه په ټولو صوبه کې 422 کسان قرنطین کړل شوي دي. د یو بل خبر له مخې پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر د 1200 زیات شوی. د حکومت پر ویبپاڼه ورکړل شوو معلوماتو له مخې له وایرسه یو بل کس مړ شوی چې ورسره په دې هیواد کې له کورونا د مړو شوو کسانو شمېر 8 ته رسېدلی. په پنجاب کې 324، سند کې 412، خیبر پختونخوا کې 121، بلوچستان کې 121، اسلام آباد کې 25 کسان په کورونا اخته شوي. د پاکستان وزیر اعظم په سیاسي مشرانو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د هیواد په بشپړه توګه تړلو تګلارې ته لسره کتنه وکړي. عمران خان دا خبره پرون د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر لخوا د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو راغوښتل شوي ویډیوي کانفرنس ته وکړه. نوموړي وویل چې د هیواد په بشپړه توګه تړل به اقتصادي تاوان ولري. په غونډه کې د مسلم لیګ نواز مشر او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شهبا شریف او د پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری هم ګډون درلود. عمران خان تر خپلو خبرو وروسته غونډه پرېښودله چې هم د دې په غبرګون کې شهبا شریف او بلاول بټو له کانفرنسا بایکاټ وکړ. تر بایکاټ له مخه شهبا شریف وویل چې غونډه په منځ کې پرېښودلو نښکاري چې عمران خان د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه جدي نه دی. د خیبر پختونخوا مردان عبدالله خان پونتون د مارچ 26 څخه د آنلاین یا انټرنیټ لارې د زده کړو سلسله پیلوي. د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې د پاکستان د نورو تعلیمي ادارو په شان عبدالله خان پونتون هم بند کړل شوی دی. د پونتون د داخلو څانګې مشر وتیق الرحمن بیګا مشال ډوته ویل چې د زده کوونکو اندېښنو ته په پام سره یې دا ګام پورته کړی. د مارچ پر 24 د پاکستان تعلیم وزارت ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د یو ټلویزیون چینل جوړولو هم اعلان کړی. او د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي ټاکل شوې ده چې افغان چارواکي به په راتلونکو څو ورځو کې له طالب پلاوي سره وویني تر څو د وسلوالو بندیانو د خوشي کېدو په اړه ورسره خبرې وکړي. پرون دواړه غاړو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې چې له دې وروسته د شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر پاڼه ولیکل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو ډله له افغان چارواکو سره مخامخ ناسته ولري تر څو د مارچ 1 پورې د سل بندیانو پر خوشي کولو نور خبرې وشي. نوموړي زیاته کړه چې بندیان به د طالبانو او قیدیانو لخوا تر دې ضمانت وروسته خوشي شي چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. د طالبانو قطر دفتر ویاند سویل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ویډیو کانفرنس کې فیصله وشوه چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به عملا د مارچ له پای څخه پیل شي. نوموړي ویلي چې طالبان به یوه ډله د تصدیق لپاره د بګرام زندان ته لیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. لا مشال ریډیو سره اوسه.
دا مشال ریډیو دا
اوس تاسو ورولو د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار ته چرته چې زموږ همکار باز محمد عابد په سیمه کې د ګرانی زیاتېدو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې د کورونا وایرس خپرېدو پس پر ناروغۍ د کابو موندلو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله تړل شوې ده. د دې له امله کاروبار او تجارت باندې اثر پرېوتې دی او ورسره ګرانی هم زیاته شوې ده. نور ورزو د باز محمد عابد پروګرام کې تفصیل اورو.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عابد او د ننګرهار ولایت د جلال آباد نه تاسو سره یم. د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړلې. د مارچ په 14 نیټه چې د تورخم دروازه وتړل شوه، ورسره په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو نرخونه پورته ولاړل او د ښاریانو غږ پورته شو.
زه د جلال آباد ښار ډن غاړې ته چې د ښار په مرکز کې موقعیت لري او هر ډول خوراکي توکي پکې پلورل کیږي، دغلته خلک روزانه د سودا لپاره راځي. او د پرون رئیسې د وړو په خرڅلاو باندې بندیز لګېدلی دی او هغه دا چې د ثابت نرخ نه دی معلوم. زه اوس د یو کاکا سره مخامخ یم چې په همدغه مارکیټ کې مزدوري کوي. آیا نرخونه رښتیا هم لوړ شوي دي؟ اول نوم اخلي
سراجان مې نوم د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. پاس د شیخ مشري روزانه راځم او شل یا دیرش روپۍ پیدا کوم، یې پیدا هم نه کوم.
پرون رئیس چې د تورخم لاره بنده شوې ده، دلته په دې مارکیټ کې په نرخونو باندې اثر اچولی دی. دا نرخونه څنګه دي؟
نرخونه جیګ دي که نه جیګ دي؟ بس 2000 په ورسېد، 2000 دوه نیم زره، تاجکي دوه نیم زره، او دا پاکستانی چې دي دا په 2000 2200 دغه چې دي، بوره په 300 غوړی قیمت دی، هغه قیمت دی، دا لوبیا قیمت ده.
کاکا تاسو به خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې په ډن غاړه کې چې ته دلته مالګه خرڅوې که نه، کور ته به د ضرورت سودا هم مازیګر کې وړي. د نن او پرون او د یو هفتې مخکې په نرخونو کې څومره فرق؟
زما نوم دی محمد اکرم او زه یې مشاړی د درې نور او پروت یم په دامان. سبای دلته راځم او په کراچی مې مالګه اچولي ګرځم، یا په کورونو کې یا په ډن غاړه کې. هغه نرخونه چې مخکې وو هغه نه اوس موږ باندې 1500 روپۍ جګ شوي دي.
د دې قیمتي وجه څه ده خبرې؟
نو خبره دا ده چې د دا لارې هم بند شو، نور دا نورې لارې هم بند شولې. وجه دا موږ خپل په افغانستان کې مالګه نه لرو، تولید نه لرو، د بل جا نه راوړو، هغه تاوان موږ باندې راځي.
ښه، یعنی دا نیمن مخکې چې تا اوس په 350 افغانۍ واغستلي، یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې دا به څه وو؟
دا کمه وه، لکه 300 د 500 روپۍ موږ باندې پرون جګ شو.
یعنی په نیمن کې 500، په من کې 100 افغانۍ په دې دوه ورځو کې.
دوه ورځو
یو بل کاکا سره ولاړیم، دی هم د جلال آباد ښار ډن غاړې ته راغلی دی او د کور دپاره ضروري توکي اخلي. کاکا نوم دی واخله او بیا راته ده ووایه چې کوم ځینه راغلی او څه شي دپاره.
نوم یې معشوق دی او د دامان د نه راغلی یم او اوړه نشته دلته. ته وګرځېدم او اوس زمه لسم له هلته بیا ګورم، هلته دامان کې مې وکتل هلته هم نشته دی. او بس ارزانه نرخې نه خرڅوي او قیمت هم نشته دی، پټ کړي دي، بس ځای په ځای کړي دي، نشته دی.
دلته خو ګوره یوازې اوړه نه دي چې نور خوراکي توکي هم خرڅېږي، د نور خوراکي توکو
پرون سهار غوړي 200 مازیګر 900 ته ختلي، دغه سهار 100 او 150 روپۍ قیمت شوی.
څه غواړي د حکومت نه؟ څه غوښتنه څه ده؟
حکومت نه دا غواړو چې ارزاني راولي. نو موږ خو چې ارزاني حکومت رانولي
ګوره یوازې وړه نه دي، دلته دال دي، لوبیا ده، همداسې نور حبوبات چې څومره دي که نه، دغه وچه سودا دا خو اکثره د پاکستان نه راځي. که دغه لار همدغسې دوامداره بند شي، څه به فکر په نرخونو باندې به تاثیر وکړي؟
نو موږ دوکانداران نه، دوکانداران خو دا خلک دي که نه، نو دا پته موږ ته نه لګېږي چې دا اوس د دې نه قیمته شو او که تجارت دوکانه قیمته شو.
پم دغه ډن غړه کې د یو بل روډ سره ولاړې مچ دی، دلته دکان لري، دی به خپل نمبر واخلي او بیا به راته ووایي چې د جلال آباد ښار اوسېدونکي ولې د ګرانو نرخونو نه شکایت کوي. آیا په تاسو باندې هم نرخونه ګران شوي دي؟
زما نوم روحالامین دی، دوکاندار یم د ډن غاړې. نرخونه خو ګران دي، ټول عموما ګران دي، ځکه چې تجارانو همدغه شان دي، موټرې ولاړې دي خوا د تورخم نه، اغار یو موټر باندې $300 ورځې ته هغه راځي، دا کراپې راځي.
ګوره تاسو خو ښاروالۍ نرخنامې هم درکړي دي، د هغه نرخنامې نه سرغړونه جرم دی. نو تاسو دغه د جرم رزق خلې او بیا سوداګانې خرڅوي که څنګه؟
ګوره دا افغانستان دی، افغانستان کې خپل دغه شان شی نشته چې هغه تولید کړي او ما د ښاروالۍ نرخنامه راکړي. دا د بل ملک نه راځي، د بل ملک نه چې راځي اتمن دونه ټیکس پہ راځي. بس راتیر سوس مې درته وایي تورخم لاره بنده ده، هر یو کنټینر باندې $100 مصرف راځي، $100 دا پام دی مال اچي. نو دا عام خلک ورخه غي
یعنی دا $100 اضافي ټیکس ته د توقف ټیکس
او دا توقف یو گاډي ولاړ یو شپه $100 اخلي کم نه اخلي کم د مال باندې ته کوم باندې ګران خرڅي
کله چې د خوراکي توکو د نرخونو له امله د خلکو شکایت پورته شو نو د ننګرهار چارواکو له سوداګرو او اسنادو سره یوه غونډه وکړه. دا چې په دغه غونډه کې څه فیصله وشوه او چارواکي ولس ته څه اطمینان ورکوي، د ننګرهار له والي شاه محمود مخیل مو وپوښتل.
په داسې اضطراری حالت کې دا د حکومت د ولس د خصوصي سکتور د ټولو دنده ده چې احتکار ونه شي، بې ځایه نرخونه پورته لاړ نه شي او بې ځایه ویره خپره نه شي. پرون هم ولایت کې د معاون صاحب په مشرۍ باندې د تجارانو سره د سوداګرۍ خونې سره مجلس و. څو دکاندارانو یا د عمده فروشانو چې خلاف ورزي کړې وه، بې علته نرخونه جې کړي وو، هغه وتړل شول. بیا نن موږ اوس راولو د تجارت په خونه کې، هلته موږ مجلس درلوده او هلته فیصله هم دا وشوله چې معلومات چاول موږ سټاک لرو. دا کم سټاک چې راغلی دی دا به په موجوده قیمت باندې ټولو ژمنه وکړه چې که هغه وړې دي وړی دي او که نور بوره ده لوبیا ده، دا به په هغه موجوده قیمت باندې چې راغلی دي په هغې به خرڅېږي. نو هیڅوک په دې کې زیاتی نشي کولی. دغه سټاک موږ تقریبا تر میاشت کم وزیت تر یوې نیمو پورې دلته لري. بل دا ده چې سرحدونه نه دي تړل شوي ټول. زیات مال چې کوم یو دی د وړو او دا نورو دا د شمال له خوا راځي، نو زمونږ هغه سرحدونه بیرته دي او پاکستان سره هم خبرې روانې دي چې هغه تدابیر سړی صحیح ونیسي. دا مال به د دې خوا نه چې راځي هغه به هم بیرته کیږي او تګ و راتګ به کیږي. نو په دې خاطر باندې هغه سې ویره د خوراکي موادو نشته لکه پرون چې دا ویره خپره شوله. بعضی وخت کې مغرض اشخاص د دین سو استفاده کوي او د هغې سره به قانوني چلند کیږي. د ټولو اصنافو د اتحادیو سره وغږېدلو، ټولو دا ژمنه وکړه چې هر څوک به خپل صنف کنټرولوي، کوم ځای کې چې څوک خلاف ورزي کوي هغې سره به د قانون په چوکاټ کې چې احتکار جرم ده مال به ضبطېږي. د ټولو اصنافو د اتحادیو سره وغږېدلو، ټولو دا ژمنه وکړه چې هر څوک به خپل صنف کنټرولوي، کوم ځای کې چې څوک خلاف ورزي کوي هغې سره به د قانون په چوکاټ کې چې احتکار جرم ده مال به ضبطېږي او د احتکار دوسیه به ورته جوړېږي او تر قصیر المدته پورې بندیخانه پکې هم شته ده.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، اوس په ګډه یوه سندره اورو او بیرته پاتې خپرونې ته راګرځو.
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر،
سولمبو
زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر لگی دلی اورن دی خبر دا خوف چی جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو د غرغرو د شورن دی خبر سولم بو چاسڑ اوران ویت سنگ پمان جوڑ وی چل چاسڑ اوران ویت سنگ پمان جوڑ وی چد بل بد کبھی دبل پورن دی خبر چد بل بد کبھی دبد پورن دی خبر دا سوچ جنگ واڑی د جنگل زورن دی خبر سرو لمبو د گھر سرو شورن دی خبر
د جلال آباد په خار کې د نرخونو کنټرول د خاروالۍ مسولیت دی. دا چې خاروالۍ په دغه برخه کې څه اقدامات کړي، د جلال آباد خاروال روح الامین حسنی راته وایي.
موږ په کافي اندازه باندې ارتزاقي مواد لرو او د دې ناحیې نه هیڅ ستونزه نشته. د ولسونو هم زموږ هیله همدا ده چې لکه څنګه چې په عادي حالت کې توکي اخیستل په هماغې سلسله باندې دی، د ضرورت مطابق توکي واخلي تر څو اغه په بازار کې انډول وساتل شي. نرخونه په ماغه په خاني نرخونه باندې دي. کومه نرخنامه چې خاروالې توزیع کړي د مختلفو توکو لپاره ماغه ثابت دي او ټول مکلف دي چې په ماغه تطبیق کړي. د تخلف په صورت کې مونږ بیګا هم د سوشل میډیا د لارې اعلان وکړو، ستاسو د طریقې ولسونه ته اعلانو چې ولسونه مکلف دي چې هر توکي اخلي باید د دکاندار نه سند او بل واخلي. هغه نرخ چې په بل کې د نرخنامې د نه تخلف کړی او لوړ پرې خرڅ کړی و، موږ مسولیت لرو چې رسمن امنیتي ځواکونو ته معرفي کو او هغوی ور سره قانوني برخورد او چلند وکړي. احتکار په تمامه معنا باندې تجار نشي کولای چې د قیمت د لوړېدو په خاطر باندې مالونه سټاک کړي په ګودامونو سرایونو کې، او همدارنګه ولسونه هم نشي کولای چې د ضرورت زیات مواد د دکاندار نه په پرچون ډول باندې واخلي.
دا چې د نرخنامې نه سرغړوونکو سره پولیسو څه عمل کړی، دا پوښتنه مو د ننګرهار ولایت امنیه قماندان ایمل نیازی مخ ته کېښوده. هغه په ځواب کې وویل،
هر هغه څوک چې خلاف د قانون یا خلاف د هغه نرخنامې، هغه د خاروالۍ د همکارۍ، چونکې زموږ وظیفه خدا نه ده چې موږ نرخونه کنټرول کړو، ولې مشترک یو یو ټیم ده، کمیسیون تعین شوی ده، د والي صاحب د رهبرۍ لاندې کمیسیون تعین شوی ده چې په دې کې تاسو هم پرون ولیدل چې هغه کسانو چا چې خلاف کړي، یعنی خلاف مانا ده چې د کم نرخ چې و د هغه نه په لوړه بیه باندې خرڅ کړي وو، نو هغه کسانو سوری نه بند شوي دي. بیا به دې ته هم هیئت تعینېږي مطابق د هغه کوم طرزالعمل چې ده، مطابق د همغه ورسره اجرات کیږي. او مخالفین څوک چې تخلف کوي هغه سره قانوني اجرات کیږي. نو ټول ولسونه ټول نم داخله ده چې په هر ځای کې داسې اعمال دی، او دکاندار یا تجاری هر څوک ویني، نو عجل دې موږ ته احوال راکړي، موږ د خاروالۍ سره مشترک باغی باندې اجرات کوو.
دا چې د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مسؤلینو د ننګرهار چارواکو سره کومې ژمنې کړي او ولس ته څه ډاډ ورکوي. د سوداګرۍ خونی یو تنغړی ډاکټر مخلص یې وایي،
زمنګ د ولسون لپاره ډیر ضرورت ده، غوړی ده، بوره ده، اوړه ده، مونږ په کافی مقدار سره د خپل سوداګرو په ګودامونو کې لرو. پرون چې کوم ناڅاپه واقع شوی د اوړو د نرخونو په زیاتوالی، زمنګ اصلي سوداګر ګرم نه دي، یو شمېر لاس پلورونکي او پرچون پلورونکي دوی دا کار کړی. د اوړو په نرخ کې کوم زیاتوالی نه ده راغلی. زمنګ د غوړیو شرکتونه، د بورو شرکتونه او د اوړو تاجران، زه د هغوی په استازیتوب ټول لوسودن ته ډاډ ورکوم چې یوازې د تورخم لارې بندېدل د نرخونو په زیاتوالي کوم اثر نه لري. مونږ الحمدلله بدیل لارې لرو. که د اوړه مسله وایي، تر اوسه پورې هم د پاکستان نه راتلل. مونږ د آسیای مرکزی آسیا د هیوادونو قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان څخه چې عملا اوس چې دا اوړه روان ده، هیڅ مشکل نشته. ډاډ درکو ټولو لوسونو ته چې کچیرې زمونږ اتاق تجارت، مرکزی اتاق، همدارنګه زمونږ د پاکستان افغانستان مشترکه خونه او د بهرنیو چارو وزارت، د صنعت او تجارت وزارت په همدې هلې ځلې دي چې مونږ خپل ګاونډي هیواد ته پاکستان سره هم تماس شو. د ډبلیو ټي او او ډبلیو ایچ او د مقرراتو سره سم به مونږ هغه ترانسپورټي امکانات چې د تجارتي مقاصدو لپاره ورڅخه استفاده وکړي ژر تر ژره خلاص شي. ولسونو ته بیا هم وایم چې مونږ هیڅ نو قلت د غذایي موادو سره زمونږ تجاران مخ نه دي. هر څه امکانات شته که تورخم لاره بند وي، نور بدیل لارې لرو چې انشاءالله تعالی د ولسونو په دعا سره به دغه ستونزې ته د پای ټکی ورکړو.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، اوس یوې سندرې ته تم کیږو او بیرته راګرځو او د خبرونې پاتې برخې ته غوږ کیږو.
پولی پټی بارات ټول خیسته کوي جانانا، پولی پټی بارات ټول خیسته کوي جانانا، پولی پټی بارات ټول خیسته کوي جانانا، لولا براسي جانانا، لولا برازی لولا برازی جانانا، لولا برازی پولی پٹی بارات ٹول خیست کوی جانانا، پولی پٹی بارات ٹول خیست کوی جانانا، لولا برازی جانانا، لولا برازی لولا برازی جانانا، لولا برازی نکال د ودان غنم پخی دور اغلی، زنی غنم وکلی سیڑی لشی سری جانانا، زنی غنم وکلی سیڑی لشی سری جانانا، لولا برازی جانانا، لولا برازی، لولا برازی جانانا، لولا برازی نسپر لیدن رات للو نکرزداریت، دغان ټول ګلو د شړشم د ګلو نکرزداریت، هم هغه کرز بم سکال خلاصوي جانانا، هم هغه کرز بم سکال خلاصوي جانانا، لولا برازي جانانا، لولا برازی جانانا، لولا برازی ټپی راخی جی بیدار وی لوګری د خندا شور لک نغمی راخی جی بیدار وی لوګری د ټپی بار بار اسرا وخت په وخت دی جانا نا د ټپی بار بار اسرا وخت په وخت دی جانا نا لولا برازه
مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د جلال آباد ښار اوسیدونکو خبرې واورېدلې چې د نورخونو د لوړوالي نه شکایت کول بل خصوص په وړو کې د نورخونو را زوز ننګرهار د اسنادو د اتحادیې لمشر اجي عزیز رحمان عرب سره ولاړم. اجي صاحب تاسو حکومت هم نرخنامې ورکړې دي، د والي صاحب هم هدایت دی تاسو ته چې په نرخونو باندې کنټرول وساتئ، خو ځینې دوکانداران سرغړونه کوي، ستاسو جواب څه دی؟
اصلا داسې و عبد صاحب چې پرون چې څنګه دا د لارې د بندېدو اوازې شوي، خلک د خپل ضرورت نه زیات اجناس خریداری کوي، په خپل کورونو کې سٹاک کوي، نو په بازار کې تقاضا ډیر زیات شو، باز خلک استفاده جوړي وکړو، نرخونه جیکو دا موږ منو چې دا یو غیر عادلانه کار شوی، تر څو چې موږ خبر شو او ولایت مقام د هدایت سره سم د کمیسیون ته وظیفه وسپارل شو، په هغې کې زموږ عضبیتو نو موږ په شریکه باندې بازار ته ووتلو. هغه خلک چې د نرخونو نه سرغړونه کړې، بالخصوص د وړو پلورونکو هغه ټولو هغه وړو ځایونه سرونه تړلي، اوس به بے تعهد تین اخلو کماف سابق نرخونه چې دوی کوم سٹاکونه لري هغه باید کماف سابق نرخونه دوی وچلی، غیر دغه نه ک دوی اوس د دوی نه استفاده جوړی کی او غیر عادلانه کوم نرخونه دوی وځ کی. دا زموږ ملت غریب دی، دوی سره وجفا دی، موږ د دې مخنیوي لپاره د کسبګرو اصنافو خونی په دې کې ژمن دی چې موږ به دغه سي خلکو مخه نیسو تر څو زموږ غریب ولس متضرر نشي. او عمومي مشکل صاحب دا دی چې د دولت مسولیت په څو برخو کې راځي، چې هغه که چېرته موږ دا شل ورځې مال دلته بازار کې ولرو، بازار ته عرضه کړو، اما دولت دې ته پام نه ده کړی چې دا مرزونه کوم بند شوي، باید د دې د خلاصون لپاره دوی هڅه وکړي تر څو دغه موږ یو مصرف کننده ملک یو او ټول اجناس خریداري کوو، نو په دې کې بیا موږ پاتې راځو، سکتور خصوصي ته مشکل جوړیږي، دغه سټاکونه به هم زموږ خلاص شي، موږ به خپل ریټونه ورکړو، هیڅوک ته به اجازه ورنه کړو چې هغوی د خوانې ریټ نه اضافه خرڅ کړي. اما دوی ممکن شل ورځې یا میاشت دوی مقاومت وکړي، د دې نه عواقب دولت متوجه نه دي، دا به ټول ملت به دې غټ ستونزې سره
که په دغه دوران کې هم ستاسي د اسنابو اتحادی دکانداران سرغړونه وکي، علاوه د دې نه چې حکومت ورته کوم کمیسیون ټاکلې دي او هغه به دوی مثلا دکان بندي یا به نیسی بندي کوي، به ستاسي په منځ کې داسې تعهد نه دی موجود د اسنابو سره چې په نرخنامه باندې ولاړ پاتې شي؟
اصلا داسې دی چې نن کوم غونډه وشو د ولس په مشرۍ باندې، ټول سوداګر ناسو، د وړو اتحادی چې هغه کې ډیر مشکل و، دغه مشان هم ناسو، هغه ژمنه وکړه چې موږ به اما کمافي سابق نرخونه چلو، اضافه نرخ نه چلو، نو اوس موږ د دوی نه تعهد اخلو، نرخ ورسره ټاکو او هماغه نرخ به د میډیا د لارې نه ټول ولس سره شریک کړو، تر څو که هر چېرته سرغړونه کېږي نو د ولس هم دا مسولیت دی، باید موږ سره شریک کړي، کمیسیون سره او د ولایت مقام سره، یو سل نولس شمېرې سره شریک کړي، تر څو موږ د دې مخه ونیسو. موږ په نورو غوړو په برخه کې مشکل نه لرو، د بورې په برخه کې، وریجې په برخه کې مشکل نه لرو، دا مولي ضرورتونه دي، صرف مونږه د یو تعداد حبوبات او یو د وړو د غستونځي لرو، مونږ ورته جدي او زیرو چې تر څو وکول شو چې مونږ دغه مخه ونیسو او څنګه د خلک د غیر عادلانه یا کوم استفاده جوړی ته ونکې دغه لار باندې دونه. بل خبره تاسو ته دا وکم چې تاسو ته اطمینان ورکوم، زمونږ د وړو وړو چې دي زمونږ اکثر د اسامي نه ناراضي چې د قزاقستان نه پرونم ډیر زیات وړو او غنم راغلي افغانستان ته، الته لارې مرز خلاص دی، هیڅ کله د وړو او د غنمو کمود سره نه مواجه کیږو، دلته موږ خپل ملیون هم لرو، خلک د وارخطا نه شي، هماغه قدر ضرورت د خپله ضرورت واخلي او د هغې نه زیات خریداري ونکړي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د جلال آباد ښار د خلکو ستونزې واورېدې چې د ګرانو نرخونو نه شکایت کولو او ورسره مو د چارواکو جوابونه واورېدل، خو لا هم په جلال آباد ښار کې نرخونه کنټرول شوي نه دي او حکومت هڅه کوي چې په نرخونو باندې کنټرول راولي.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سویویش کلو هرتز، لنډې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو اوره اوس ورزو لاجمنه سره سم تاسو ته د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن مرکه دروړو. نو موري نه یوازې د کورونا وایرس پاړه خبرې کړې دي، بلکې د سیاسي او امنیتی صورتحال پاړه هم غږېدلې دي. منور شاه ور سره مرکه کړې ده، راځي چې واورو.
مولانا فضل الرحمن صاحب، اول خورات دا وای چې تاسو خپل صحت خوې دغل تکې د کورونا وایرس سه حالات دی په پښتونخوا کې تاسو خوښه کې؟
نو لکه څنګه په تمام نړۍ کې د صورتحال دا او هر ځای کې تمام حکومتونه د هغو تمام ادارې د دغه بیماری په مقابل کې بې وسه ښکاري، په پاکستان کې هم دغه صورتحال دا. مونږ ته چې کوم خپل ملګري دوستان د یو ځای بل ځای نه رابطې کوي، نو د دغه مرض په حواله باندې انتهایی په خوف کې هم دي، په پریشان هم دي، او هر سړی په خپل ځانځاني احتیاط هم کوي. او خو بهرحال چې څومره مرض برتاوي یا جو دوا کا اور خبره ده، بهرحال دنیا صرف په دې وخت کې دغه ته متوجه ده چې خلک له یو بل سره رابطې کمې کړي، لیدل کتل کم کړي، نو د ده جرسومې خوریدل بند شي، او خوریدل چې بند شي نو بیا مریضانو کی اضافہ کی گیا روانہ تھا، اللہ قادر تھا حکومت تمام وسائل باوجود بے وسہ کر دی.
مولانا صاحب کرا تو وای چې د کورونا وایرس د مخنیوي د پاره د نزان ساتلو د پاره تاسو څه کوي نن سبا؟
تدې حواله سره خو ظاهر خبره ده چې اولیز مواجهه د انتظامیه وي، او هغه دلته انتظام په خپل لاس کې نیولی ده، لیکن جمعیت علماء اسلام ورته خپل رضاکاران وړاندې کړي دي، او کوم کوم ځای کې چې ضرورت وي زمونږ کارکنان په روډونو باندې راوتلي دي، خلکو ته ماسکونه ورکوي او دا ترغیب خلکو ته ورکوي چې یاره کوم خلک چې خواران دي، غریبان دي، یا هغه روزینې باندې چې کوم ده هغه کمایي کوي او روزی ګټي او ماښام خوري، نو دې خلکو سره امداد کول، په دغو خلکو نظر ساتل، او مونږ چې دا عقیده لرو چې صدقه دا رد بلا ده، نو په دغه عقیدې سره چې دې خلکو سره مونږ امداد وکړو دا هم د صدقې په زمره کې راځي. نو په دغه سره خو جماعت هم په دې باندې متحرکه ده، او نورو جماعتو سره هم په دې حواله سره رابطې دي، په دې کې سندھ حکومت هم ښه کردار ادا کوي، او تر اوسه پورې چې کوم اقدامات کړي دي هغه هر طرف ته خلکو ستایلې دي.
سمه ده. مولانا صاحب، زما پوښتنه دا و، دغه تاسو ډېر ښه تفصیل راکړه، خو تاسو خپله شخصي څه کوئ په خپل ځای کې؟ ځان مولانا صاحب پدې کې لږ غونټې بغواړم چې تاسو نه د سې پروان روانه کې دا پیغام هم والمه پښتانه په ټوله دنیا کې دا مسله څنګه چې تاسو ویل دا خو حکومتونه یا ډاکټران یا چې کوم د دې په حواله احتیاطي تدابیر یادېږي نو خلک یې مني، پښتنو کې دې مسلې ته ډېره توجه نه کیږي، خلک د سې ګپې ګڼي، د سې ورته ټوقه ښکاري، رنگارنګ خبرې کیږي، نو څه وکړي پښتنو ته؟ تاسو د یو دینی عالم په حیث، د یو سیاسي مشر په حیث، سب وای چې لکه څنګه په کار دی دا د دوی برتاو رویا څنګه په کار ده؟
تاسو خبره په خپل ځای باندې بالکل صحیح ده چې د خاریو او د کلو په احساساتو کې فرق زیات ده. خاریو کې خو لږ یو حد پورې احتیاط هم شته او دغه خبره احساس هم شته، یقینا دا کلو کې په غرونو کې چې کوم خلق آباد دي هلته دا مجلسونه بالکل داسې ټوکې غوندې خلک بولي، او دا داسې نه ده چې لکه که مونږ ټوکې بولو نو به دا حقیقت نه جوړېږي. په چین کې هم ابتدا کې دغسې وه، په اټلی کې هم په اول کې دغه سو اټلی خلک په خپل باندې د قچغې وهي چې مونږ لا پرواہی کړې وه مونږ دا خبره په سنو بلله او دارنګه نور ملکونه هم لخو خلکو کې لږ بیداری پیدا کولو او آگاهی پیدا کولو ضرورت ده چې خلکو ته د خبرې احساس وشي چې احتیاطي تدابیر اختیارول انتهایی ضروری دي.
جی په دې اړه مولانا صاحب تاسو د حکومتي اقداماتو نه مطمئن یې؟
دلته په پاکستان کې د حکومت چې کوم اقدامات دي تر اوسه پورې خو په هغې کې هم واقعتا مونږ ته ډېره غټه سنجیدګي نه ښکاري. خلک په خپله باندې ورځ په ورځ باندې آگاهی هم حاصلوي او هغې ته سنجیدګي هم کورونو ته هم خلک ځان محدودوي او خلکو سره یو بل سره د لیدو کتو خو بیا هم به هر حال تر اوسه پورې لا لکه استاد ته معلومه ده چې چاینا کې کله دغه مرض راغی نو په ووهان کې هغې که پاکستانیان وو نو ټول هلته پابنده کړل او یو مریض هم یو بلکې یو پاکستانی هم پاکستان ته راپرېنو خو هلته ول د ژوند ضرورتونه هم مهیا کول او په انتظار کې هم ساتل او د دوی کډو ته هم دا خبرې کولې چې تاسو دا څو ورځو تکلیف سو برداشت کړئ. لیکن په ایران کې چې دا وبا راغله نو تقریبا شپېته اویا زره خلک پاکستان طرف ته راپور واله او دا ټول خلک بیماران دي. دلته زموږ په خپل ډېره اسماعیل خان کې چونکه دا لاره ده او دا زائرین چې له ایران راځي نو هغه به هر حال د ډېره اسماعیل خان په لارې باندې تېرېږي. دا د ژوب له لارې نه هم ډېر خان ته راځي او د ډېره غازي خان طرف نه هم ډېر اسماعیل خان ته راځي او بیا دا خلک په مخ باندې ګلګیت ته ځي. نو دې خلکو کې دا بیماری چې راغلې ده نو قرنطینا چې کوم دوی په تفتان کې جوړه کړې وه هم یو انتهایی ناکاره بیکاره او هلته هم خلکو که هر څوک په قرنطینا کې وو خو ګډوډ ناستو سره دې کې خو خلک له یو بل نه جدا کول ضروري او هر کس به بل کس نه لرې ساتي خو داسې اهتمام نه و. بیا هغه خلک هلته د بد انتظامۍ د وجې نه او دغې وجې نه چې اسباب بالکل نه و د ژوند تنګ شول او بیا دوی په مخه را واخیستل دي. په دغه صورت حال کې خلک کراچۍ او سند ته هم ننوتل او زموږ په طرفونو باندې هم راغلل. یو قرنطینه دلته په ډېره اسماعیل خان کې هم ده د مفتي محمود په نوم باندې چې کوم هسپتال ده یا میډیکل کالج ده په هغې کې هم څه حصے مختص کړي دي دغسې مریضانو دپاره. لیکن څه داسې اطمینان خبرې نه راځي مونږ ته چې دا به واقعتا یو بل جدا وي. داسې هم شوي دي چې خلک پټ شوي دي او منډه کړي دي او په غلا باندې چې کومه سوسایټي ته ننوتي دي هغې به څه نتایج راوځي. داسې څه بې قاعدګیان شوي دي تر اوسه پورې چې حکومت په سطحه باندې د دغې مخنیوي کې ناکامیانې مخې ته را روان دي. نو دغه شیونه فلحال مونږ وینو باید چې حکومت او د انتظامیه دې ته متوجه شي. سیاسي جماعتو خو به هر حال خپل خدمات وړاندې کړي دي. جمعیت علما اسلام هم دغه ورته ویل دي چې که هر څو مونږ هم یو غریب جماعت یو لیکن کارکنان رضاکاران لرو او چې هر څومره تاسو ته زمونږ په دغه محاذ باندې د خدمت ضرورت وي نو زمونږ رضاکاران به د خدمت ته آماده وي.
صحیح ده مولانا صاحب. د کرونا وایرس د وجې نه په سیاسي او جمهوري الو ځالو څومره اثر غورځېدلی دی؟
نو میاں صاحب شریف صاحب دغه تجویز ما ته راکړ, ټلیفون یې کړی او نورو پارټیو سره خبره کړې وه چې حزبي اختلاف دې په دې حوالې سره کینی او صورتحال جایزه دې واخلي او په حکومتي سطح باندې چې کومې کمزوریانې دي هغه دې فهرست کړي او بیا دې حکومت ته وړاندې کړي چې دا کمزوریانې لرې کړي او دا دا ګامونه واخلي دغه دغه اقدامات وکړي تاسو یې. خو بهر حال هغې کې پیپلز پارټي والو خواهش دا چې دا انیشیټیو مونږ اخلو نو په هغې کې باندې مونږ رضامندي ظاهره کړله چې مونږ نمایندګان به درځي اجلاس لنډ کړي داسې په هغې باندې هغې کې ممکنه ده چې د حکومت چې کوم اتحادیان دي هغه هم څه کسان راغوښتي په دغه ویډیو کانفرنس کې دي. نو د هغې باندې بدن مشاورت کېږي او دا ټول سوالات چې تاسو په ذهن کې دي دا سوالات به هلته په هغه فورم باندې وړاندې کیږي انشاء الله.
سمه ده جی. د حزب اختلاف رول باندې که خبره کوو نو بیا هغه کې دا چې کوم د وزیر اعظم عمران خان خلاف وخت په وخت باندې تحریکونه او احتجاجونه شوي دي، په دې کې تاسو سره پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند کلک ولاړو، تاسو په خپل باندې مراوتی وي، اسلام آباد ته احتجاجي مارچ هم کړی وو، هغه کې بیا د هغې داسې ښکارېده چې ګنې هغوی تاسو نه شاته شو، نو آیا هغه تاثر ټیکو؟
حزب اختلاف په حواله باندې جی دا موقف حزب اختلاف ته نقصان رسېدلی ده او حزب اختلاف خپل وحدت برقرار نه وساته، لکه د وزیر اعظم په انتخاب کې، بیا د صدر جمهوریه په انتخاب کې، بیا دا اوس د آرمی چیف د ایکسټینشن په حواله باندې قانون سازی کې، نو په د مختلفو ادوارو کې دا خفقانونه د خپل منځ راغلي دي، ګیلې معنی راغلي دي. اوس چې دا کوم مسله راپېښه ده، دا انساني مسله ده، دا سیاسي مسله نه ده. موږ دې ته د خپل سیاسي اختلافاتو نه بالاتر ګورو او خالص د یو قوم په تصور باندې موږ غواړو چې دا مسله باندې موږ متفق یو، حکومت هم او انتظامیه هم چې په کوم ځای کې کوم اقدامات کوي او دغه رنګه سیاسي جماعتونه، حزب اختلاف جماعتونه، دا ټول په یو پیج باندې شي او د قوم له دغه مشکل نه وزغوري او دغه مشکل له وباسي په یو طریقه باندې. نو په دې حواله سره موږ دې ته په سیاسي نظر کتل نه ګورو، بلکه دا خالص یو انساني مسله ده.
سمه ده. دغه انساني مسله او عالمي مسله او یو لوی وبا ده، او تاسو چې څنګه ویلي پرونه موږ ته چې د دې نه یو خدا ده چې د خدای سره رجوع کول دي او بل احتیاطي تدابیر دي، او دا امید ده چې دا مسله په چین کې کنټرول شوه، نور به هم کنټرول شي. خو که سیاسي حالې ځلې او دغه د ملک نظام او جمهوري نظام ته ګورو، نو په دغه کې تاسو د وزیر اعظم عمران خان خلاف چې کوم احتجاجي لړۍ شروع کړې وه، هغه وخت کې تاسو سره د مسلم لیگ کیو مشران چودری شجاعت حسین او پرویز الهی صاحب مذاکرات هم کړیو، د هغوی تاسو ویلي وغوی هم ویلي چې ځینې ضمانتونه یا وعده شوي دي په دې کې، او تاسو بیا هغې د وجې نه هغه مارچ ختم کړ، ویلې چې په ټولو ضلعو کې د پاکستان به خورېږي او د احتجاج به کېږي، نو هغه وعده بیا پوره شوې که څنګه مولانا صاحب؟
منور صاحب، په دغه حالاتو کې ما خیال چې دا موضوع نه و شروع نو خبرې، ځکه چې مشنه موږ خلکو توجه اړو او دې ته ګورو چې دا یو وبا ده، یو عالمي سطح باندې یو انساني تکلیف ده، مشکل ده، او په دې وخت کې مونږ خپل سیاسي باهمي اختلافات نه شروع. زه صرف یو جمله تاسو ته وایم چې بهر حال دې وخت پورې سیاسي سرگرمیان خو مونږ وت معطل کړي دي، لیکن مونږ خپل سیاسي موقف نه یو رسته شوي، هغه زموږ په خپل ځای باندې برقرار ده. خو ترجیحات راځي دي، هر روز خپل ترجیح وي دي، هر حالات او سیاست خنوم دي، الاهم فالاهم ده. په دې وخت کې زیاته اهمه مسله دغه د وبا مسله ده، او مونږ زیات تر خپل نظر په دغه وبایي مرض باندې او مرکز ساتل غواړو. نو زه خو وایم چې خپل موقف باندې مونږ ولاړ یو، او ان شاء الله چې وخت راشي بیا به په وضاحت سره بیا هم خبره کړم.
مولانا صاحب، د متحده مجلس عمل په حواله یا د افغانستان په حواله هم زه ځینې پوښتنې لرم، نو ستاسو څه خیال دی دغې باندې ونکړو لږې پوښتنې؟
بسم الله.
خیر، دغه د متحده مجلس عمل کرا ته وایي چې هغه اوس فعال دی که څنګه؟ هغه مخکې چې په اول ځل دا جوړ شوی نو ډېر فعال هم و او ډېر لاسته راوړنې هم وې، جمهوري توګه باندې ډېر کار هم کړی دی، اوس دا وار هغومره ښکاري نه، تاسو څه وایي، دا فعال دی که نه؟
فعال خو نه ده په دې وخت کې، چونکه زیاتر پارلماني چې کوم قوت په هغه جمعیت علماء اسلام ده، او هغه چونکه تنهایی او قوت ده، نور جماعتونه هغو ته زیاته برخه نه ده ملاو شوی، نو په دې وجه باندې هغو جماعتو غالبا چې خپل پارټۍ په پلیټفارم باندې کار کول غواړي څه وخته پورې، هغه د هغوی خپل حق ده، او دا هم نه ده چې مات شوی ده، مات شوی هم نه ده، خو لکه فعال نه ده په دې وخت کې.
سمه ده. ځینې خلک بیا دا وایي مولانا صاحب چې مذهبي سیاسي ګوندونو هغه ولسی ملاتړ یا سټریټ پاور له لاسه ورکړی دی چې پخوا به یې په مؤثره توګه استعمالوو، نو دا خبره سمه ده؟
دا خو جی یو مفروضه ده، مذهبي جماعتونو کې لکه مونږ جمعیت علماء اسلام، په 2001 کې د دارالعلوم دیوبند یو نیم سلو کالو د خدماتو په نوم باندې چې کومه اجتماع کړې وه د پاکستان په تاریخ کې هغه لوی اجتماع چا نه وه لیدلې، او هغه تقریبا داسې وه چې شلو لکو نه زیات خلک درې ورځې پورې په یو میدان کې ناست وو. دا اوس 2017 کې جمعیت علماء اسلام د خپل جمعیت علماء 7 ساله هغه کې تقریبا 500 لکو پورې خلک موجود وو، درې ورځې پورې هلته په یو اجتماع کې ناست وو. دا اوس چې کوم مونږ تیر کال 15 ملیون مارچونه وکړل، دغه ملیون مارچونه داسې یو تاریخي اجتماعات وو چې هر یو جماعت له داسې اجتماع نه توان نه لري او نه دا همت په چا کې وځي. دا اوس چې کوم آزادي مارچ شو، په دې آزادي مارچ کې منم چې سیاسي جماعتونو مشرانو څخه د پورې ګډون ضرور کړی ده، او لیکن عمومي قوت چې کوم د پاره کې صرف د جمعیت علماء اسلام وځي. نو دا خو مونږ الزام دغه ده چې دنیا ته دا ښکاري باقاعده په منصوبه بندۍ سره چې ګوره دا مذهبي جماعت اپ اولس کې قوت نه لري، دا د ګوره لس سیټونه راغلل، 15 سیټونه راغلل، 15 سیټونه راغلل، او دا پاکستان یو وړوکی قوت ده. لیکن مونږ په ملي مارچونو کې دا ثابته کړله چې مونږ د نورو پارټیو نه لوی قوت یو، لیکن دلته په پاکستان کې مقتدر قوتونو د باقاعده منصوبه بندۍ او په پالیسۍ تحت د جمعیت علماء اسلام یا د مذهبي ګوند لارې نیولې دي، او دا زموږ یو ګیله ده، دا زموږ یو شکوه ده، او باید چې دا خلک له خپلو دماغو نه دا چینجه وباسي چې دا ملک صرف دوی چلولی شي او دا توان صرف دوی لري، او دا مذهبي خلک چې کوم ده او په اقتدار کې برخه نه اخلي. نو ما خیال دا چې دا سوچ اوس تبدیلیږي انشاءالله العزیز، او دا یو قصه پاری نه ده چې دوی په دې کامیاب وو، لیکن وخت سره سره موږ هم مزاحمت آئین او قانون سره متصادم جدوجہد نه کړای، د آئین او د قانون په دایره کې موږ مسلسل جدوجہد کړای دا، او نن دنیا ته دا ثابته شوه چې دا یو عوامي قوت ده، او دا په ملک د حکومت جوړولو توان هم لري، او چې کوم قوتونه د سازش په بنیاد باندې یا د منصوبه بندۍ په بنیاد باندې د مخه نیسي، باید چې هغه په دې حواله سره خپل ځان شرمنده وبولي، په دې ذمه داري وبولي، او دوی د آئین او د قانون ته سر ټیټ کړي او زموږ مخه آزاده کړي. واضح رایه ده،
دا د قبایلی ضلعو په حواله یا قبایلی سیمو په حواله پخوانی فاټه چې وا هم استاسو د ګوند یو واضح او لوی موقف مخې ته راغلی و، تاسو مخالفت کوو د انضمام. نو نور زیاتره سیاسي ګوندونو اغي ویل چې انضمام دی وشي، اوس دغه انضمام وشو هغه خبره چې غوي غوښته وشوه، استاسو موقف کې په دغه حواله هم څه بدلون راغلی کنه؟
یاره جی وخت ثابت کړی چې زموږ موقف صحیح وو او د ټولو موقف غلط وو. فاټا خلکو سره ظلم وشو، فاټا خلکو سره زیاتی وشو. نن په فاټا کې خلا ده، هیڅ قسم نظام نشته، نه هلته پولیس نظام مستحکم ده، نه د پټوار نظام شته، نه هلته لینډ ریکارډ شته، نه په قریبو شپو کې د هغې، او نه تر اوسه پورې پاکستان حکومت له خپلې خزانې نه چې هر کال د 100 اربو روپیو هر کال په حساب باندې 100 اربو روپیو واده له قبایلو سره کړی وه، تر نن ورځې پورې 1 روپۍ هم نه ورکړی دي. نو زه خدا ورته وایم چې موږ هلته هم درته ویلي وو چې د قوم نه پوښتنه وکړي او قوم نه رایه واخلی، خو تاسو ویئ چې نه، موږ خو د قوم ښېګڼه دپاره او د خوشحالۍ دپاره دا کار کوو.
دغه جرګې چې شوی وي مولانا صاحب بخنه غواړم، دغه جرګې چې شوی وي او د سرتاج عزیز صاحب په مشرۍ دوی ګرځېدلي نو هغه پوره نه وه؟
خو چې موږ په هغه وخت کې هم مسترده کړې وه، په هغې رپورټ کې هم ډېر دروغ ویل شوي وو، په ډېرې غیر حقیقت پسندانه خبرې په هغې کې شوې وې، په پارلمان کې هم نقطه باندې هغه مسترده کړلې، تر دې حد پورې چې وزیر اعظم سره د سرحداتو وزیر ما کور ته راغی او ما ته ویل چې موږ دا څرګند بس پرېږدو، دا اوس نه کوو، او سا خبره به موږ ومنله. بیا نه خبره چې د کمی خان په فشار راغی چې په یوه ورځ کې دننه دی بیا د قانون راوړ په دغه قانون آئین تبدیل ہوئے یعنی په دې کې آئینی ترمیم راغی په دغه آئینی ترمیم باندې اس ڈبیٹ ہونا شکی تو خپل سوچ ہوگا دور زڑا یو مسالہ او بیا لڈیر زمانے نا متنازع مسالہ او ایوان کے پیغیس کے آئینی ترمیم کی گی او اگت آئین ترمیم در سر بحث نہ کی نو سچ مون فاٹا سر وکرل بیا حقا ہندوستان دا کشمیر سر وکرل او زخو اس داورت وائی ما چھے اس کو دو کالا دوریم کالا فاٹا خلقو پا انزمام کی تیر کرل اس کو بے اگا شنو باغون لیدری اگا میوی بے خوڑلی اگا خوندون بے اخستی اس تو پوستے ہو کئے چھے دی پا در حالا با در فشار دیو کرل دی فشالا ال تخم نو کرے فرنم اسے ہو کئے جی
سامدا بل مهم موضوع مولانا صاحب د افغانستان د مذهبي سیاسي ګوندونه په اړه جوړ سوچ فکر لري د افغانستان حالات کوم لخت روان دي
خیر جوس خو کوم د امن معاهده شوی د طالبانو او د امریکای ترمنځ نو ټول دنیا نظر په د معاهده باندې ده چې دا معاهده په مستقبل کې په څه ډول باندې عملي کیږي نو به هر حال د سره خطرات هم شته او افغانستان تاریخ کې چې کوم زړې مشاهدې دي او تجربې دي هغه هم اکثر هغه دي چې داسې معاهده سرته نه دي رسېدلي خو بیا هم موږ به دا کوشش وي او دې ته به خوشبینه هم یو او خپل توانایي به هم دغه طرف باندې صرف کوو چې دا معاهده سرته ورسي او په افغانستان کې یو مستقل امن راشي او یو آئینی او قانون نظام په افغانستان کې حکومت جوړ شي.
سمه ده. دا اوس چې امریکا له افغانستان وځي او حالات هم بدل شوي دي ډېر د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ کې هم کوم بدلونونه مولانا صاحب
پاکستان حکومت خو د امن واحد هم تایید کړی ده او ظاهره خبره ده چې پاکستان تایید پکې شامل نه وای نو دا امن معاهده ماحول با موافق شوی نه تر اوسه پورې نو پاکستان هم دا غواړي چې یو پر امن افغانستان په دنیا کې موجود وي پاکستان خپل مفاد کې هم دا بولي چې یو پر امن افغانستان د ټولې خطې لپاره د امن ضمانت ورکولی شي.
سمه ده. دا دغه چې څنګه تاسو د پاکستان د کردار خبره وکړه په دغه وجه امریکا هم احساس کړی دی او د پاکستان او امریکې تعلقات وخت په وخت کله تاوده شي کله ساړه شي خو اوس بیا تاوده شوي یعنی ښه شوي دي نو د دې نه پاکستان ته څه ګټه رسېدی شي؟
یار چې نن سبا خو چې کوم حالات روان دي په دغو حالاتو کې خو سړی نشي ویلی چې دنیا په خپل منځ کې روابط په کومې زاویو باندې روان وي لیکن ټولې خبرې په یو ځای روانې وي دنیا کې سفارتکاری هم روانه ده په دنیا کې سیاست هم روان ده په دنیا کې جنګونه هم روان دي او دغه وخت کې دغه بیماری چې کوم وبا صورت اختیار کړی ده هغې سره هم ټول انسانیت مخامخ ده تمام قومونه تمام نړۍ ورسره مخامخ ده نو په دغو حالاتو کې په هر حال دی وخت پورې خو په افغانستان کې لږ خاموشي غونده ښکاري او بعضې خلک دغه خاموشي په دې هم تعبیروي چې ګنې امن واحده چې کوم ده لا مؤثره نه ښکاري خو بهر هر چا خپل زاویه نظر ده په خپل زاویه نظر سره خلک خبرې کوي لیکن بیا هم موږ دا غواړو چې مستقل طور باندې په افغانستان کې یو مستحکم نظام راشي او یو پر امن افغانستان دنیا ته
سمه ده. د هند مسله تاسو وختیم ذکر وک د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی دغه د شهریت په اړه متنازع قانون هم جوړ کړی دی په دې اکله د پاکستان د حکومت پالیسی واضحه او موثره ده او کنه ده؟
نه پاکستان خو خاموش رضامندي په دې باندې ظاهروي ظاهره خو انساني حقوق خبره کوي او یقینا هلته انساني حقوق شته خو انساني حقوق خو په هر ځای کې دي آیا په فاټا کې انساني حقوق مثلا نه وه او یا اوس نشته نو په کشمیر کې هم دغه رنګه انساني حقوق مسله خو به هر حال شته او وه لیکن چې د دواړو سره سره موازنه وکړي نو په پاکستان کې فاټا خصوصي حیثیت لري او په هندوستان کې کشمیر خصوصي حیثیت لري دلته آرٹیکل 247 لاندې التا آرٹیکل 370 لاندې التہ هم پارلیمان آئین او قانون نشو جوړولای دلته هم پارلیمان او آئین قانون سازی نشو کولای التہ هم آئین غیر مؤثر و دلته هم آئین غیر مؤثر و التہ هم صدر جمهوریه براہ راست د کشمیر نظام چلاو دلته هم صدر مملکت براہ راست د فاٹا نظام چلاو وزیر اعلی کشمیر گورنر خیبر پختونخوا نو دا مواصلت خو مکمل طور باندې کشمیر او فاٹا تقریبا په یو رنگ باندې ده جی.
سمه ده. په عالمی سیاست کې مولانا صاحب د اسلامي هیوادونو دوه ډلې ښکاري، یو د سعودي په مشرۍ او بل د ایران ملاتړې، په دې کې د پاکستان رول څنګه په کار دی او په دې اړه د وزیر اعظم عمران خان پالیسي سمه ده؟
عمران خان په دې کې خو بېوسه ده، خو پاکستان هغه چې کوم زړه سلسله روانه ده دلته زیاتر خارجه پالیسي د اسټبلشمنت په لاس کې وي، دلته د حکومت په لاس کې برای نام غونډه وي. اوس پسې مسله دا ده چې ایران زمونږ گوانڈی ملک تھا اور گوانڈی ملک سرا ډېر زیات مشترکات وي، مشترکه مفادات وي، جی نو هغه هم پاکستان په نظر کې دي. او بل طرف ته سعودي زمونږ ډېر ورور غوندې ملګری دی، جی ټول زندگی زمونږ په یو ځای تېره کړې ده او یو کلک اتحادی غوندې دی پاکستان. نو د دې په اختلاف کې پاکستان به هر کوشش کوي چې خپل حیثیت متوازن وساتي، او دویم کوشش ده چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې دا د خبرو اترو له لارې یو ځای ته ورسوي.
سمه ده. مولانا صاحب، د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی کردار په دې موجوده حالاتو کې چې د اسلامي هیوادونو کوم مشکلات دي، د مسلمانانو کوم مشکلات دي، هغه فعال دی او کنا خپل کردار پورا نه لوبوي څومره چې ته تمه کیږي؟
خو فعال هله ده، غیر مؤثر غو اداره ده، خدا نشته نه خدا یو فورم د فکر نه سي شغله.
ډیره مننه مولانا صاحب.
مشال ریڈیو دا